درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې مو د ازاري رادیو اوریدو ته هرکلای کو زه اسمت ساروان یم او خبرونه په لنډو خبرونو پیلوم د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رایه اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لښتبلشه د شلتنو مړی لیدلې دي. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکارا ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه غاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماری سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ وخت ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانې بند ته واچول. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثره روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټوله مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شانچ نړیدلی دي. د طالبانو په ټاوکړي دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتونو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک وسې روزي ورکړي. دلته نیښ وي.
د ننګرهار کاروانګر له دولت غواړي
موږ دې کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د ایستلو پر شمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بی باوري رایه ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجه او څلور دقیقې شوې. نن یک شنبه ده. د 1401 د حمل 14 او د میلادي 2020 د اپریل 3 ده. د خبرونه ز اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو پر اساس روان میلادي کال لکتر لګه درسل ویک زره افغان ماشومان په شری اخته شوی چې لډلې 214 ماشومان مل شوی هم دی. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د ادارې یو چارواکي ویلي لدې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیون افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیات خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوندې کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیرو جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښې کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور سوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه سوې ده. د سیمې یوه اوسېدونکي سید ولي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ OPD، ایکسرې، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټپه ولاړ دي.
ټوله مکمل تخریب سوی دي. دغه دیوالونه شان چې نړېدلي دي دا طالبانو پټاو کړي دي. د جنگ په دغه پدې کې مخکې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شه چې دغه جوړ کې ترنکوټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې غواړي چې روغتون ته موږ هله ته رسوو. دغه تشبخانی ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و ښځینه هم و مردانه هم و. دلته تقریبا شپږ اووه ښځو کار کولې یا اووه اتولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. دا چې په تېرو جګړو کې په اورزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ سوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نسته. خو څه موده وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په یو لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته یو روزي پیدا کوي، الله پاک بس یو روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خو موږ خو ګټه نه رسیږي. نو ګټه مونږ له خالي بزګرۍ د څلورم سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلیا او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکښته درېدلې نه چاته تکلیف ورکړ.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کروندګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیاتي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونی په یو الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 300 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیونی مرکه کې چې ده په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دمګړې څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیري. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشت ول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې ډیره پاتې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د شزینه او د سوداګری او صنایع خونی له یوې اوږدې مودې وروسته په خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی.
د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی د شنبه په ورځ د خپل سوداګری زوچارو د مدیریت او بیا پایل په اړه له 2 میاشتو سن وروسته خپل چاره پیل کړي. د دې خونی نوی ګمارل شوی او مسؤلانو خزینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، قانونو، کرنې او مالداري او نورو برخو کې بتري ملاتړ وکړي. د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی سرپرستی رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپلې چارې پیل کړي. له نیکمرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای سو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت د طالبانو د صنایع او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي ښځې کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو ښځو له فعالیت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د دې خونی مسؤلانو یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو ملي بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یو ډېر شمېر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پرېښود. د خوځو د سوداګریزو چارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او ترخواهی په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د ده د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور مخکې له مخکې بی اساسه بللې او د عمران خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا
تر هغو چې وروستی توپ نه وي اچول شوی د لوبې فیصله نشي کېدی، نو په هیڅ صورت زړه ته دا مه اچوئ چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دې کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
د خان تر دې بیګنیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دی هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
زموږ شاخله ازادي راډیو اوري
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه، دا پروګرام دی برخه ته موز اجمل اندهر کله کوم. په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسوي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمینه برابره شي. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ.
اوروزګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین په رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه بې برخې دي. راکې
چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته ورو موږ مرسته.
ګلڅګه په اوروزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکې چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته وړو موږ مرسته ورسره کوو موږ همکاري ورسره کوو هم به کوچنیان د ناروغۍ و د یو سرطان و د یو پج و د یو ښه څه وژغورل سي.
د اوروزګان ولایت یوه بله مېرمن دورخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینهو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځوو کور په کور یې راوګرځوو د کوچنیانو دپاره م پایدمن دی زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي د یال خوراکه به م سي که هغه پاکېږي نارینه دې ګرځي نو دا د کور کوچنیان به د ځینې پاتې وي موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره م پایدمن دی زموږ دپاره م پایدمن دی.
په اوروزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کېږي. د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان سنالله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور یې هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټیکي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستل یعنې هره ښځه دی لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې د نارینه پر تله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسي هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه 2 کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.9
19.8
14.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغېزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې له شپږم ټولګي پورته نجونی زده کړو ته نه پرېږدي. په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی، لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې ژمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ور نه کړه. لیکواله وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي، ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وزله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتونکي وایي نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان یې عامو افغانانو ته اوړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پخوانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي، له بده مرغه په هر حال زیان پېښوي. د نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اولیزې هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزه د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلي کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنې د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي راډیو ته سلامونه اوینه کی هله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیا نه تاسو ته پیغام پرېږدم.